مشي دا مشال ریډیو دې د 12 بجو په دې خبري غړی کې زما مجید بابر نیکی هلي او سلامونه او منی د سر خبر په پاکستان کې په ستر عدالت کې د آڈیو لیکس یا د هغه غږیزو پیغامونو افشا کېدو پر ضد باندې یو کمیشن جوړ شوی دی. د هغې پر ضد باندې په ستر عدالت کې حکومت او د حکومت مخالف ګوندونو درخواستونه ورکړي دي. په دې اړه باندې به نیغ په نیغه حال درکو. د دې تر څنګ یو شمېر نور کورني او سیمه ییز مطالب راسره هم شته. خو له هر څه مخکې د 12 بجو خبرونه له ملیح امیرزاده.
د خبرونو سټکو ته د پاکستان د بیمو چارو حکومتي ادارې د فندونو د کمی له امله په خیبر پختونخوا کې د صحت کارډ لاندې د مفت علاج سهولت ځنډولې. په خیبر کې د لاسي بم چاودنه کې دوه پولیس والا وژل شوي دي او امریکا ویلي د ایران لخوا د بالستیک توغندي آزموینې جدي ګواښونه پیدا کړي. تفصیل: د پاکستان د بیمو چارو حکومتي ادارې سټیټ لایف انشورنس کارپوریشن د فندونو د کمی له امله په خیبر پختونخوا کې د صحت کارډ لاره د ناروغانو د وړیا درملنې چارې ځنډولې دي. ادارې نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د مې 25مه نه د صوبې په ټولو هسپتالونو کې د صحت کارډ لاندې د مریضانو د مفت علاج چارې ځنډېدلې دي. د صحت کارډ پلس مشر ریاست نولی نن مشال ریډیو ته ویل چې د صحت کارډ په مد کې سټیټ لایف کارپوریشن ته د 2 میاشتو لپاره 8 اربه روپے پکار دي، خو د پیسو د نم جمع کېدو له وجې اوس ته صحت کارډ خدمتونه بندوي. تر دې وړاندې د اپریل په میاشت کې هم د فنډونو د نه ترلاسه کېدو له وجې سټیټ لایف د صحت کارډ خدمتونه ځنډولي وو چې د حکومت سره د کامیابو مذاکراتو وروسته یوه ورځ پس بیا بحال کړل. د صحت کارډ پلس د ویب پاڼې شمیرې ښایي چې په خیبر پختونخوا کې شاوخوا 2.5 لک کورنۍ په صحت کارډ د 10 لک روپو مفت علاج کولی شي. په یاد پروګرام هر کال 1300 روپے لګښت راځي. د پاکستان تحریک انصاف پخوانی صوبائی حکومت په 2018 کې په خیبر پختونخوا کې د صحت کارت په نوم د بیمې لاره د محدودې درملنې پروګرام پیل کړو. د خیبر په شاکس کې د یو لاسي بم چاودنه کې دوه پولیس والا وژل شوي او دوه نور پولیس چارواکي ژوبل شوي دي. د خیبر پولیسو ویان زهیر خان افریدی بیگا مشال ریډیو ټویل چې پرون شاوخوا 11 بجې په جمرود شاکس کې د پولیسو په مرکز د یو لاسي بم چاودنه کې د پولیسو دوه سپایان وژل شوي او نور دوه افسران پکې ژوبل شوي دي. د خیبر پولیسو مشر ډی پی او سلیم عباس کولاچی له دفتر خبر شوي خبر پاڼه کې ویل شوي چې دا پیښه تیرشما هغه مهال وشوه چې کله پولیس افسران په شاکس کلا کې د مورچو معاینه کوله. پولیس دا کوي چې په شاکس مرکز کې اوسپاینه په غلطه سره خپل لاسي بمو چاودیدو عمل ژوبلې واړوله. په دې پیښه کې ژوبل شوي کسان حیدرآباد میډیکل کمپلیکس کې د علاج لاندې دي. سلیم عباس کولاچی ویلي چې دغه پیښې پلټنې پیل کړې دي. د لاهور د ترهګریز د عدالت د ښار د کیمپ جیل سپرینټنډنټ ته ویلي چې د مې په 9مه د لاهور د کور کمانډر په کور د برید په تور نیول شوي 14 کسان د پوځي کمانډینګ افسر ته وسپاري. د مې په 9مه په ټول هیواد کې احتجاجونو وروسته هغې پیل شوي چې کله رینجرز واکونو د تحریک انصاف مشر عمران خان د اداري فساد په قضیه کې د اسلام آباد له هایکورټ نه گرفتار کړ. پوځ د مې د 9مه پیښې یو تور بابللی او د پیښې شاوخوا یو نه وروسته اعلان وکړ چې د بلوګرو محاکمه با د پوځي او رسمي رازونو د قانون لاندې کوي. په دې لړ کې د لاهور د ترګریز د عدالت یو قاضي ابهر ګل خان پرون حکم ورکړ چې نیول شوي 14 کسان د قانون سره سم پوسټ او سپارل شي. د خیبر پختونخوا نگران حکومت د فساد ضد پولیس واک پیاوړي کول او غوی په جديدو وسایلو د سمبالولو پریکړه کړې ده. حکومت د ریډ زون د تحفظ لپاره د ځانګړي سکواډ جوړول او د صوبایي سملې د ودانې بهر پر رحمان بابا چوک کې په لاریونونو د بندیز لګولو پریکړه هم کړې ده. دا فیصله د می پښ پګوښتمه د نگران اعلی وزیر اعظم خان په مشرۍ کې د اپیکس کمیټې په غونډه کې شوې ده. په دې موقع د پیښور کور کمانډر لیوټیننټ جنرال حسن اظهر حیات، د اطلاعاتو نگران وزیر میا فیروز جمال کاکا خیل، چیف سیکرٹری او د پولیسو مشر هم موجود وو. پرون د وزیر اعلی هاوس نه جاری شوی یو بیان کې ویل شوی چې اجلاس کې د مې په 9مه نیټه د تشدد غندنه وشوه. په صوبه کې د امن او امان په صورتحال او راتلونکي کې د دا ډول پیښو د مخنیوي په اړه بحث وشو. او امریکا وایي چې د ایران لری واټن وشتون کی توغندی جدي غواخونه رامنځته کوي. دا خبره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان میتیو میلر پرون په واشنگتن کې خبريالانو ته ورسته لاغې وکړه چې ایران یو لری واټن وشتون کی بالستیک توغندی ازمایلو. میلر ویل په سرګند مو دا خبره کړې چې د ایران د بالستیک توغندی پراختیا سیمه ایز او نړیوال امنیت ته یو جدي غواخ دی. فرانس هم د ایران د بالستیک توغندی دغه ازموینه غندلې. د ایرانی رسنیو د راپورونو لمخه د ایران وسلوالو ځواکونو پرون یو نوی منځنی واټن وشتون کې توغندې ښکاره کړ چې د 2000 کیلومترو په واټن کې هدف په نښه کولی شي. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبرونه درته ملیح امیرزاده وړاندې کول. که تر پایه پورې را سره پاتې شئ ځینې دا مهم مطالب به هم اورئ. د آډیو لیکس په حواله او د پاکستان تحریک انصاف د مشرانو په نو فلای لیست یا د ملک نه د بهر وتو په فهرست کې د نمونو اچولو په اړه باندې به حال نیخ په نیغه ووري. د دې ترڅنګ په شمالي وزیرستان کې یو مظاهره شوې ده د سکولونو د تباهۍ پر ضد باندې. دغلته کې یو مظاهره چی وایي
موږ دا ګڼو چې پوهه رڼا ده او د ریاست نه موږ غوښتنې دا وې چې زمونږ د راتلونکو نسلونو د مستقبل چې کوم د سکولونو سره تړلی دی دا د خوندي پرې شي.
د قدرتي افتونو سره د صوبایي ادارې وینا ده چې په تیرا کې به په خیمو کې سکولونه برابرۍ
په دې کې فیصله وشوه چې درې کم پنځوس عارضي سکولونه به قایمو د تیرا په مختلفو علاقو کې.
په پاکستان کې داسې ګنګوسی دي چې ګوندې په پاکستان تحریک انصاف باندې به بندیز ولګول شي، خو سیاستوال او شنونکي افراسیاب خټک وایي
پارٹی باندې پابندی لگولو چې کوم طریقه ده دا غلطه ده، غیر جمهوری ده او آئین خلاف ده. دا په ماضی کې هم کامیاب شوی نه ده.
قبایلی سیمې افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال تر څنګ وسل مشال ریډیو ته وګورئ. د مشال ریډیو خبری غړی دا او زستا شکربا مجید بابر یما د خبرونه په پیل کې څنګه چې تاسو ته ماویل چې په ستر عدالت کې د هغه جوډیشل کمیشن یا عدالتي کمیشن پر ضد باندې د درخواستونو باندې اوریدنه روانه ده چې حکومت د غږیزو د مختلفو قاضیانو سیاستوالو د خلکو ترمنځ په ټلیفونونو خبرې شوي او بیا غږیز پیغامونه افشا شوي. په هغه کې ډېرې حساسې خبرې وي. په دې اړه باندې حکومت یو کمیشن جوړ کړی و. د هغه کمیشن پر ضد باندې ځینو خلکو د پاکستان تحریک انصاف د مشر عمران خان په شمول نورو خلکو هم درخواستونه ورکړي. په هغې لړ کې مقدمه روانه ده او اورېدنه کیږي. زمونږ همکار په اسلام آباد کې دی طاهر خان، هغه په دغه مقدمه هم نظر ساتي او د دې ترڅنګ نورې معاملات هم د سیاسي پاغې به هم ورسره خبرې کوو. طاهر خان ستړی مشي، یو خدا چې په ستر عدالت کې کومه دغه جوډیشل کمیشن دوه ورځې مخکې د دې نسو ورځې مخکې پاکستان حکومت چې کومو د شهباز شریف حکومت هغوی یو کمیشن جوړ کړی د قاضي فایزي صاحب په مشرۍ کې، او هغوی دا ویل چې دغه غږیزو پیغامونو او دغه غږیز چې کومې یو بل سره خبرې شوې دي په دې باندې به تحقیقات کیږي. نو په دې باندې د دې خلاف جوډیشل اوس دا اورېدنه کیږي. تر دا مهال په دغه اورېدنه کې سخ کاری.
سلام تاسو ته، تاسو اورېدونکو ته. تر دې وخت چې کم اورېدنه یا سماعت شوې دي نو په هغه کې اول چې کم اټارنی جنرل دی یا لوی سارنوال دی یا حکومتي وکیل ورته ویلی شو، هغه په دغه کمیشن کې د مشر قاضي د چیف جسټس عمر عطا بندیال دغه په موجودیت اعتراض کړی دی. او ځکه چې دا کمیشن پنځه رکنی دی او چیف جسټس دا جوړ کړی او په خپل مشرۍ کې، او نن دا غیغه سماعت شروع دی. خو کله چې اټارنی جنرل په دې باندې اعتراض وکړ نو هغه دغه اعتراض ونه منه او دا جواب ورکړ چې دا د عدالت خپل اختیار دی، انتظامی اختیاراتو کې دی، حکومت مداخله نه کوي. نو بهرحال داسې ښکاري چې دغه اعتراض د حکومتي وکیل هغه د چیف جسټس لخوا هغه مسترد شوی دی او څنګه چې تاسو ویل چې کله درې رکنی کمیشن د قاضی فایز عیسی په مشرۍ کې جوړ شوی وو چې دغه تاسو ته څنګه ذکر وکړ هغه اډیولي چې د خاص کر دا کمیشن د کم اختیار ور پیښ نو هغه د ججانو یا د ججانو د خپلوانو چې کم آوازونه بهر راوتی دي ټلیفوني یا د واتس اپ هغه د پلټنو لپاره خو اعتراض پیدا شوی دی په دغه درې رکنی کمیشن باندې چې یو خو حکومت دغه رنګ کمیشن د سپریم کورټ د مشر قاضي د چیف جسټس د اجازه نه بغیر نشي جوړولی نو دغه لوی اعتراض دی او بل پکې تاسو د عمران خان ذکر وکړ چې هغه په اعتراض کړی دی او دا چیلنج کړی مو بل اعتراض دا کیږي چې صرف د ججانو نه بلکې د نورو مهمو شخصیاتو د وزیر اعظم او د نورو شخصیاتو د عمران خان خپل د نورو د پارټۍ کسانو د هغې چې کوم آوازونه ټلیفوني خبرې بهر راوتې دي نو د هغې د هم پلټنې وشي نو دغه درې کسیزه دغه بینچ چیلنج شوی دی نو بهرحال اوس خو آغاز شوی دی ګورو چې بیا وروسته څه کیږي.
لن غون تکراته دا وی بیا بلی موضوع تا وړو آیا دغه جوډیشل کمیشن چې د قاضی فایز عیسی په مشرۍ جوړ شوی دی د دې کوم غونډې شوې دي یا کله نو دی خپل غونډې پیلې؟
او دغه غونډه شوی وا البته چې کم خلق هو دی غوښتل چې هغه دی دوی اوغواړي نو پاغې باندې ابي ته داخل نوټس یا خبرتیا ورپېښ شوی وه او د خلکو نه مفید شوی وو که هغې سره په دغه اړه باندې څه معلومات وي نو هغه دیم دغه کمیشن سره درې رکنی کمیشن سره دی هغه شریک کړي خو ډېر زیات پکې شایان ځکه نه دي شوی چې په هغې باندې کله اعتراض وشو نو زیات توجه او فوکس چې دی هغه د پنځه رکنی بینچ باندې دی نو د هغې دومره زیات پکې کار نه دی شوی ابتدایي
طاہر خان د دې ترڅنګ یو بل موضوع چې نن سحر بیا په اخباراتو کې او په پاکستان په بیخنۍ میډیا کې بار بار راځي او دوی د بریکینګ نیوز په حواله سره پېښ کړي چې حکومت د تحریک انصاف ځینې نور مشران په هغه نو فلای لیست یا د ملک نه د بهر وته د جاس په ذریعہ د الوتکو په ذریعہ چې دی په یو فهرست دي په هغه کې نمونه واچول چې دوی د ملک نه بهر نشي تلل پاگی کی پاکستان تحریک انصاف د مشر عمران خان او د هغه د میرمن بشرا بیبی نوم هم شامل دي دا چې نور د پخوانی کابینې غړي دي نو یو خدا وایي چې یره دا نو فلای لیست یا د دې د پریکړه چا کړی دا او تر دا مهال پورې څومره کسان په دغه نو فلای لیست یا دغه فهرست کې شامل شوي دي؟
ګوره پریکړه خو دا په بهر چې بندي وی دا ای سی ایل چورته وی یا دا نو فلای زون لکه تاسو استعمال شوی دی چې بهر سفر نشي کولای نو د دې فیصله خو یوازې د کورنو چارو وزارت کوي لیکن د پی ټی آی یو د ملکان نش کوم پخوانی د قومي اسمبلی رکن دی جنید اکبر د مشال ریډیو ته تایید کړم دا چې د خیبر پختونخوا څومره د تحریک انصاف چې کوم کده صوبایي یا د قومي اسمبلی ممبران وي یا نور مشران وي دا غیر ټول نمونه هغه هم په دغه فهرست کې شامل شوی دی او د بهر پتو باندې بندیز دی مشخص شمیر خو د حکومت څخه نه دی البته رسمي اعلان شوی دی لیکن رپورټونه څوک شپږ سوه یادي څوک په سوونو باندې یادي خو دا څه خیر چې ګڼ شمیر د پی ټی آی خلک ځکه چې اکثر د پی ټی آی خلک چې کوم حکومت ته مطلوب دي هغه تر اوسه پورې یا خو پټ دي یا ضمانتونه اخیستي دي نو مخکې حکومت دا ادعا کړې وه چې ځینې کسان د ایرپورټ څخه واپس کړی شوی وو حکومت سره دا یو اندېښنه شته چې کوم کسان دې ته مطلوب دي نو ممکن د شیغې د بهر ته کوشش خو نن سهار عمران خان د دې هرکلی کړی دی ته دې لست خپل جواب ویلی دی چې دې خو یو بهر ترڅو هیڅ اراده نه لري یو دویم دا چې د بهر نه کاروبار شته نه بانکي حساب شته اکاونټ شته نه جایداد شته او دا وایي چې هر کله دې غواړي چې پر رخصتي ورته وشي چوټي وشي نو دې به د بهر په ځای باندې په پاکستان کې دننه شمالي علاقو ته
طاہر خان کا لن غنتا یو رات خبرو کہ چی آیا دا سمر کسانو پا دیکی زیاد تر اکثریت شمیرا دا پاکستان تحریک انصاف دا مشرانو یا دا حقوی دا پخوانی کابینی دا غڑو یا دا پخوانی وزیرانو دا آیا دا دوی دا مطلوبیت حکومت تا صرف هم دا نهم دا مئی پا واقعیاتو کی دوی مطلوب دی کنه دا دین علاوام دا سخکاری چی حکومت نور کیسون جوڑی یو زکر دا دوی بہر تو بانی بندیزه؟
بنیادی خوندن هم مئی د عمران خان د نیول روس په چکم پیښې شوې دي، په لسمه مئی چکم شوې دي. نو بنیادی خون دغه ده، ځکه چې د حکومت دا خیال دی چې دا خو د یو پلان، لکه وزیر دفاع پرون هم دا دعوه وکړه چې دا د یو منصوبې د یو پلان په بنیاد باندې دا حملې شوې دي، پلان شوې وو، دغه بنیادی دی. لیکن اوس چونکه پی ټی آی د مشکل سره مخامخ دی او ځینې کسانو استعفا ورکړې ده، پی ټی آی پرېښې ده، او داسې هم رپورټونه وي چې ممکن ده نور خلک هم لاړ شي، نو پی ٹی آئی رو فشار لاندې دی. زما نظر دا دی چې حکومت غواړي د پی ٹی آئی خلک هم دغه رنګې د دباو لاندې وساتي. نو حکومت لپاره چونکه فرصت استاسته ورغلی دی، او دا وخت پاکستان کې ماحول هم تفې جوړ شوی دی، نه هم مئی د دې پیښو وروسته چې د حکومت او د ریاستی ادارو د سیکورټی اسټبلیشمنت ټول هغه فوکس په پی ٹی آئی باندې دی. نو ممکن ده چې یو خو دغه مطلوب خلک وي، او ممکن ده چې نور خلک هم غواړي چې پاغې باندې دباو وساتي، نو دغه بندیز پاغې لګولې دی.
صحیح، ډېره ډېره مننه.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
مشال ریډیو ته وګورئ، او اوس د معمول نشریات تاسو په امر راغوم. په خیبر قبایلی ضلع کې شاکس کې د پولیسو په ودانۍ کې ودانۍ برید شوی دی، یا دغه ته چاودنه شوې ده، څه شوي دي؟ د دې باره کې په تفصیل تاسو ته زموږ همکار فرهاد شیماره وړاندې.
دلته مونږ کوم سرکاري یا آفیشل خبر ترلاسه کړی دی د خیبر ضلع چې کوم ډی پی او د سلیم عباس کولاچی، هغوی تیره شپه مشال ریډیو ته ویلي دي چې بیګا شپې خواوشا یولس بجې په جمرود شاکس پولیسو مرکز کې یو لاسي بم چاودنې په نتیجه کې دغه پیښه رامنځته شوې ده چې دوه سپایان پکې وژل شوی او دوه افسران پکې جوبل شوی دي. دا یو ډیره لویه کلا ده چې پخوا دا د لیویز چې کوم ځواکو د خیبر ضلع او د خاصدارو د هغوی مرکز و، او دلته کې حکومت غواړي چې نورې هم ډېرې ودانۍ جوړې کړي، خو البته دا د شاکس په سیمه باندې تر ټولو لویه سرکاري ودانۍ ده، او پولیس یې چې دوی هر شپه د دغه کلا چې کوم دی څارنه کړه، او دلته چې کومې مورچې جوړې شوې دي هغه یې کتی چې دلته کې یو تن پولیس نه چې په هغې باندې خپل بم یا چې کوم لاسي بمو گرینیډ چورته یې هینډ گرینیډ هغه پې وچاودېد، او هغې لاسه دغه مرګ ژوبله رامنځته شوه. او په دې پېښه کې سپایي شاه محمد او نور اسلام وژل شوي دي، او ډي اس پي نواز خان او ایسای برکت خان جو بل شوی دی. دغه پولیس اهلکار چې ولیا سپایان چې کوم جو بل و مړ شوی هم، نو دا بیا حیدرآباد میډیکل کمپلیکس په خبر تر راوړل شوی و. بیا موږ هغوی سره خبرې وکړې، او دا یې تصدیق کړه چې دا د دوی د یو سپایي د غلطۍ له امله دغه پیښه رامنځته.
صحیح. د شاکس کدا صورت لګ د دې هغه بیان کې چې دا کوم ځای کې پرته ده، چرته ده، او څنګه ایریا ده؟
شاکس ته جمرود تحصیل برخه ده، خو یو خوانه دا باړې سره لګېدلې، یعنی شاکس ته چې کوم روډ تللی تخته بیګ چک پوسټ جمرود نه، نو دغه روډ باړې تحصیل ته هم تللی، او بیا د شاکس علاقې او د پېښور حیدرآباد ترمنځ یو دیوال وهل شوی دی. نو یو طرف ته پېښور سره بالکل جوخته لګېدلې علاقه ده، او بل طرف ته چې کوم دی دا باړې سره لګېدلې علاقه ده.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو ته وګي ورزو شمالي وزیرستان ته. د ملي جمهوریت غورځنګ غړیو په شمالي وزیرستان کې د یو احتجاج له لارې پر حکومت غږ کړی چې پر تعلیمي ادارو برید کوونکي ونیسي. د مئی پر یوویشتمه د شمالي وزیرستان په میرلي کې د جینکو دوه ښوونځي په چاودېدونکو موادو والودول شوي وو. چارواکو ویلي وو چې دا کار نامعلومو وسلوالو کړی دی. پولیسو د پلټنو او د دې کار د کوونکو د نیولو وعدې کړي دي، خو تر اوسه څوک گرفتاره شوي نه دي. تفصیل د عمر وزیر په راپور کې.
ملي جمهوري غورځنګ د سیوري لاندې نن میرلي کې ځایي خلکو د غلطه د دوو جنکو سکولونو د الوزولو ضد لاریون وکړ. میرلي موسکی او هڅوخیلو کې د مئی په یوویشتمه د شپې مشکوکه وسلوالو د انجونو دوه ښوونځي په بارودي موادو سره ړنګ کړي ول، چې د تعلیم څانګې په وینا یادو ښوونځیو یا سکولونو کې تر 1500 نه زیاتې انجونې زده کړې کړي. مظاهره کوونکو په لاسونو کې بینرونه اخستي ول، او د تعلیم پوهې رڼا شعارونه پرې لیکل شوي ول. د احتجاج ګډونوال ملي جمهوري غورزنګ صوبایي اطلاعاتو سیکرټر جمال داوړ مشال ریډیو ته وویل
موږ دا ګڼو چې پوهه رڼا ده او د ریاست نه غوښتنې دا وې چې زمونږ د راتلونکو نسلونو د مستقبل چې کوم د سکولونو سره تړلې دي دا خوندي کړی شي او په علاقه کې د ترقېتي پروژې او په خصوصي توګه د تعلیم په حواله سره چې کومه منصوبه او پروژې دي د دې ګورنه ته وشي او دا د زیاتې کړی شي په ځای د دې چې دا لوزول کېږي نو باید چې زمونږ تعلیم خوندي هم کړی شي ډرګرانه هم شي چې خلک په ډاډه زړه او په پرمنه طریقه سره خپله تعلیمي سلسله جاري وساتي چې کله په پړچنار کې استادان په نښه شي او کله بیا په هنګو کې سکولونه ول وزول شي او په چا خان یونیورسيټي چېرته باندې حمله ده تسلسل ګڼو چې د دې کام د تعلیم په ضد دا واقعات پر لپسې روان دي او وایو چې تر څو پورې چې دې واقعاتو ته د پایټکې نوی خدل شوی نو د دې دا معنی ده چې دې دا غواړي چې د خلکو په جنګونو کې بوخت
میر علی کې نه معلومه وسلوالو لخوا د جنکو دوه د اتم ټولګي پورې خونځي ډنګ کړل شوی ول چې د پولیسو مشر سلیم ریاس په وینا د ترهګرې زید پولیس د دغه پیښې پلاټنې کړي ملي جمهوري غورځنګ شمالي وزیرستان صدر اسد داوړ مشال ریډیو ته وویل چې احتجاج مقصد یې د پیښې پلاټنو غوښتنه ده
د حمله چې دوه د بلډینګ باندې نه شوې بلکې دا د میژو په تعلیم باندې شوې دوه میژ به د خلکو د حکومت ته دا پیغام ورکوي چې میژ به د مخنیوي لپاره هر قسم اقدامات کوي چې کوم زموږ خلک دي به باندې ځاښ کې چې دغه واقعې تحقیقات وکړو
مظاهره کوونکو غوښتنه وکړه چې په تعلیمي ادارو د کوونکو او استادانو باندې بریدونو مخه دې ونیول شي که دغه شان په تعلیمي ادارو بریدونه کیږي نو راتلونکي کول د تیارو په طرف ځي د تازه لاریون په اړه سیمه کې د حکومت او فوز تازه بیان خو نه دی راغلی البته دغلته د فوز یو افسر د مئی په څلورویشتمه مشال ریډیو ته ویلي چې د سکولونو ډنګولو په پیښه کې د ککړوانه سیرو ضد به سخت اقدامات کوي چاته هم اجازه نه ورکوي چې په تعلیمي ادارو او یا زده کوونکو باندې بریدونه وکړي د تحفظ لپاره یې پوره هڅې کړي عمر وزیر مشال ریډیو بنو
تبصرې شننې خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونۍ سه خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې اورېدلې او لیدلې شئ
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د خبرونې په دې برخه کې ورزو خیبر قبایلی ضلع ته په خیبر قبایلی ضلع کې په تیرا لری پرته سیمه کې د قدرتي آفتونو سره د ادارې صوبایي چې کومه اداره دا غوې تابع کړې چې د غلطه کې به نور سکولونه جوړي چې په خیمو کې به جوړي په دې اړه باندې نور تفصیل زموږ همکار فرهاد شینواری راکړي
د قدرتی افتونو د انتظام صوبایي ادارې پی ډی ایم ای ویاند احسان داوړ د مئی په 25مه مشال ریډیو ته وویل چې په لومړۍ مرحله کې به په تیرا کې په هاغو کلیو کې د سکولونه جوړوي چې د بدمنې په وخت رې خلکو کډې کډې وي
په دې کې فیصله وشوه چې درې کم 50 ارزي سکولونه به قائمو د تیرا په مختلفو علاقو کې د کې بک اغه علاقې هم میچ اوس غیتا کم متاثرین کم کډوال دي اغه به واپسی کوي نو د مشمانو د تعلیم د نقصان نه د بچ کې دوه پر د فیصله شوې ده چې په دې کې به دا چې کم ارزي سکولونه دي د ارزي تنظیم په توګه به قائم کیږي او د دې لپاره س ټینټونه خیمه چې دي د باکخیل کیمپ نه تیرا طرف ته لګلې شوې دي او سچ کم پاتې دي هغه د لپاره د غیر سرکاري تنظیمونو سره خبره اترې روانه دي
د تیرا درې یو مشر نورنګ پردای وای چې د خیمو په ځای د هلتا پاخه سرکاري سکولونه جوړ شي او چې په کوم سیمو کې ځینې سکولونه د مخکې نه موجود دي هغې ته د عمله ورکړل شي
کومې خیمې ولګوي په دا خیمو لا اوبه لګېږي و میز و کرسی و دا شیونه دا ډېر غټ تکلیف دی بل چې سکول وي بلډینګ وي نو خلک په همدا خبره ورته کوي چې زه په خیمه کې څه لکینم او چې کوم بلډینګونه دي اغزوی کې تعلیم یافته خلک شته دی تعلیم یافته ویړ کې دي مو په فکر کې چې هغو خلکو لا دانو کاری ویر کې هغه خلک په ډېر زیات خوشحالم شي و حکومت به شکریا مد وکړي او به سره په خپل زبان په خپله ژبه باندې اخال هم خپویږي
د قدرتی افتونو د انتظام صوبایي ادارې پی ډی ایم ای ویلي چې دغه سکولونه به د امدادي ادارو ایم ایس ایف سیو دی چلډرن ایس آر ایس پی او د پاکستان سرې میاشتې ټولنې په مرسته جوړوي په تیرا دره کې د پخوا رئیسې سرکاري سکولونو نظام نشته او زیاتره پکې شخصي سکولونه فعال دي، خو وګړي وای چې هر تن د دغه سکولونو د فیسونو لنډول وس نه لري. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ریډیو لتا سو سره ده په هر غړی، هر لحظه او هر شیبه کې.
پاکستان د دفاع وزیر هغو سرګندونو غبرګونونه راپارولي چې پکې په تحریک انصاف د ممکنه بندې استراده ښکاره کړې ده. خواجه آصف د مئی په 23مه په اسلام آباد کې خبریالانو ته ویلي ول چې په تحریک انصاف کوم د بندیز لګولو فیصله نه ده شوې. البته پر دې غور روان دی، خو پر ټولنیزو رسنیو د واکمن اتحاد پرته زیاتره فعالان او پوهان د دغسې یو ممکنه اقدام مخالفت کوي. حکومت وایي چې د مئی پر 9مه چې قهرجنو مظاهره چیانو پر پوځي او دولتی ودانو حمله کړي وي، هغه د تحریک انصاف مشرانو پلان کړي وي، خو پی ټی آی دا تور ردوي. په دې اړه باندې د عبدالحی کاکړ په دې راپورټ کې له دونو کارپوهانو سره پر تحریک انصاف د حکومت لخوا د ممکنه بندیز په اړه باندې خبرې شوې دي. نو راځي چې دا
د عمران خان په مشرۍ تحریک انصاف د خپل 28 کلن تاریخ تر ټولو مشکل پړاو زخه تیرېږي. د ګوند په خپل سیاسي تاریخ کې جلسې، مظاهرې، درنې او شاوخوا درې نیم کاله پر پاکستان واک هم کړی دی. خو د روان کال د مئی پر 9مه د عمران خان د نیول کېدو په غبرګون کې د قهرجنو مظاهرچانو لخوا پر پوځي او دولتي ودانیو د حملو پیشه د دې ګوند وجود له خطر سره مخامخ کړي. حکومت او فوج تور لګوي چې دا حمله تحریک انصاف کړي دي. تحریک انصاف بیا داوا کوي چې له حملو سره د ګوند په هیڅ د دوی هیڅ تعلق نشته. خو د مئی پر 23مه د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف په اسلام آباد کې د خبرو پر مهال دا تور بیا تکرار کړ چې دا په خبره حمله تحریک انصاف د منظم پلان لمخې کړي ده. هم پر دې مهال هغه داسې خبره وکړه چې په اړه په ټولنیزو رسنیو غبرګونونه راپارېدلې دي. هغه وویل چې غور کوي چې پر تحریک انصاف بندیز ولګوي. پر ټولنیزو رسنیو د واکمن اتحاد پاکستان جمهوري غورځنګ پلویان د دې وړاندیز ستاینه کوي، خو زیاتره کسان چې عام پکې د پی ټی آی مخالفین هم شامل دي مخالفت یې کوي. په دوی کې یو هم د سیاسي چارو پوه او لیکوال زاهد حسین دی. نوموړي د مئی پر 15مه مشالې ټول چې پر یو ګوند یا سیاستوال بندیز لګول نتیجه نه ورکوي.
خواجه آصف صاحب له تاریخ نه سبق نه دی زده کړی. یو ګوند غیر قانوني او یا کوم سیاسي مشر نه اهله ګرځولو سره هغه نشي ختمولی. نن په پی ټی آی باندې ولګول، خو سبا له بل نوم سره بل ګوند مخې ته راشي. زموږ مخې ته د یو ګوند مثال شته چې ورباندې بندیز لګول شوی و، او هغه وو نیشنل عوامي پارټي. خو له هغې نه انتي جوړه شوه. دا طریقه به کله هم بریالی نه شي. په دې کې باید په خاصه توګه سیاسي ګوندونه له احتیاطه کار واخلي. خپله عمران خان هم سبق نه دی زده کړی، او چې کله په واک کې ونو اپوزیشن به یې په نښه کاوه، او اوس که دا کار پیډیم کوي نو د دې به سیاسي قیمت ادا کوي.
د پاکستان په شاوخوا 15 کلن تاریخ کې پر کمیونست پارټۍ، عوامي لیگ، نېشنل عوامي پارټۍ، جی سند، قومي محاذ، اریسر او تحریک لبیک باندې بندیزونه لګېدلې دي. خو د دې سربېره هم دا ګوندونه په پخوانی یا په نوي نوم نن هم په پاکستان کې سیاست کوي. هم دې ته په پام سره د ملي جمهوري غورځنګ یو مخکښ افراسیاب خټک د مئی پر 15مه مشال ریډیو ټول چې پر یو ګوند بندیز لګول غیر جمهوري او غیر عیني عمل دی.
پارٹیوں بنے پابندی لگولو چکم طریقہ دا غلط دا غیر جمہوری دا او آئین خلاف تھا دا پو ماضی کیم کامیاب شوی نہ دا پارٹی پو بین سر ختمی گی نا زو چکم پارٹی کیو ما نیشنل عوامی پارٹی زما مخ کی دو زلی پاگی بنے بندی زو لگی تو یو زلی نولا سوا یو آویا کی او بل زلی بیا نولا سوا پینزا آویا کی خواہ تاریخ خواہ سر ختم نشو دا عمران پروجیکٹ چیرے دا جرنیلانو جو کرے جنرل پاشا، جنرل زیل الاسلام، فیض، باجوا نو دوی دا اگر نے پام رئی نو پو دوی لاس پاکی او دا بیا غرزی نو ہم دے میں خبرہ غلطا دا نو دا خو اگر قصہ دے 2014 کی شروع شوی وکنا بیا اگر زین خلق رونی سے او پو طولو بنے مقدمہ و چلوائے خو اگر تو گوتے نور دی اگر ذکرم نکی
خو خواجہ آصف دا مئی پر 23مه نیټه شخصی ټلویزیون سماتا په مرکه کې ویل چې پر نېشنل عوامي پارټۍ او نورو ګوندونو بندیز لګول یو بیل پسې منظر لرلی، خو دغه په خبره تحریک انصاف د پاکستان پر اساس حمله کړې ده. د سیاسي چارو پوه ډاکټر سرفراز خان لپاره د خواجه آصف او د واکمن اتحاد د مشرانو دا دلیل قانع کوونکی نه دی.
بلیک جیٹ بین لگی پی وہ پارٹی باندھے ہو چاغا جو کڑی یا کم باغدارانی نہیں یا کم فوجیان اور ریٹائرڈ فوجیان بڑی عمل کی شامل ہو جی آغا مختران شی اور آغا ٹرائی نشی دس بلینکٹ بین مانے با ایس دا حاصلی گی الٹا سیاسی نظام چی دے آغا با نور ککڑ شی اگے کی با نور چی دے انتہا پسندی را شی اور دہشتگردی طرف تبا خلق و پام زیاد شی
خپل عمران خان هم د مئی په څلور وشتمه په ویډیو وینا کې ویلول چې حکومت یې نظریه نسی ختمولای د نوموړو وکیل ظفر اقبال هم د مئی په څلور وشتمه په اسلام آباد کې خبرارانو ته ویلول چې کچېری پر طریق انصاف بندیز ولګول سو نو دای به دا ګام په عدالت کې چیلنجوي
زنګ تاسو مشال ریډیو ته وګورئ درنګ سات کې پښتونخوا کې 12:30 وشو د خبرونو لنډیز د ملي حامیر زاده نه وو
د پاکستان د بیمو چارو حکومتي ادارې د فندونو د کمی له امله په خیبر پښتونخوا کې د صحت کارډ له لارې د ناروغانو د وړیا درملنې چارې ځنډولې دي. ادارې نن په خبر پاڼه کې ویلي چې د پرون نه د صوبې په ټولو هسپتالونو کې د صحت کارډ لاندې د مریضانو د مفت علاج چارې ځنډېدلې دي. د صحت کارډ پلس مشر نن مشال ریډیو ته وویل چې د سټیټ لایف کارپوریشن ته د 2 میاشتو لپاره 8 ارب روپۍ پکار دي، خو د صوبې نگران حکومت ورته د 2 میاشتو راهیسې د پیسو ادایګي نه ده کړې. د خیبر پختونخوا نگران حکومت په دې اړه داسې نه دی ویلي. د خیبر په شاکس کې د یو لاسي بم چاودنه کې 2 پولیس والا وژل شوي او 2 نور پولیس چارواکي ژوبل دي. د خیبر پولیس ویان بیگا مشال ریډیو ته ویل چې پرون شاوخوا 11 بجې په جمرو چاکس کې د پولیسو په مرکز د یو لاسي بم په چاودنه کې د پولیسو 2 سپایان وژل شوي دي او 2 افسران پکې ژوبل دي. د خیبر پولیسو مشر له دفتره په خپره شوې خبر پاڼه کې دا شوې چې په شاکس مرکز کې یو سپایي نه پهلته سره خپل لاسي بم چاو دیتا او مرګ ژوبلې واړوله. د خیبر پختونخوا نگران حکومت د فساد ضد پولیس ځواک پیاوړي کولو او په جدیدو وسایلو د سنبالولو پریکړه کړې. حکومت د ریډ زون د تحفظ لپاره د ځانګړي سکواډ جوړولو او د صوبایي اسمبلۍ ودانۍ بهر پر رحمان بابا چوکي په لاریونونو د بندیز لګولو پریکړه هم کړې ده. دا فیصله نن د نگران وزیر اعلی اعظم خان په مشرۍ کې د اپیکس کمیټې په غونډه کې شوې ده. او امریکا وایي چې د ایران لرې واټن وشتون کې توغندي جدي ګواښونه رامنځته کوي. دا خبره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان میتھیو میلر پرون واشنگټن کې خبریالانو ته وروسته لاړې وکړه چې ایران یو لرې واټن وشتون کې بالیسټک توغندي وزمایلو.
اوریدونکو تاسو مشال لیډیو ته غوږی خبرونو لنډیز درته عملي حمیرزاده وړاندې کولو. اوس تاسو ته هم یو راپور تر راګرځوم. د کراچۍ او ملي زندانونو څخه نور اویا افغانان خوشی کړل شوي دي. په کراچۍ کې د افغان کډوالو وکیلې منی د کاکړ ویلي چې د افغانانو په بند کې خپل سزا پوره کړې ده. دغه سي په کراچۍ کې د افغانستان کونسل جنرال وایي چې د تیر کال جولای میاشتې راهیسې نږدې 43 افغانان له سند صوبې د زندانونو څخه افغانستان ته لیږدول شوي دي. په دې تفصیل دنیا علی خان په دې راپور کې.
په کراچۍ کې د نیولې شوو افغانانو وکیلې منیزا کاکړ د مای په سلی رښتمه مشال ریډیو ته ویلي چې اویا افغانان د کراچۍ او ملیر زندانونو څخه خوشی شوې دي. دوی بیرته افغانستان ته لیږلي دي. په لیږلې شوې افغان کډوالو کې ماشومان هم شامل دي.
د کراچۍ او سند په بیلابیل جیلونو کې چې کوم افغان کډوال بندیان دي او په دې تور باندې ول شوي چې دوی قانوني اسناد نه لري، په هغو بندیانو کې اویا بندیان د ماشومانو په شمول افغانستان ته ډیپورټ کړل شول. په کراچۍ او په دانورو ښارونو کې د افغانانو د نیولو شکمای ولړۍ روانه وه، هغه لا دوامدار ده.
د منیزا کاکړ په وینا چې خوشی شوي افغانانو په زندانونو کې خپلې د بند سزاګانې پوره کړې وي. په سند کې د پولیسو لخوا د افغانانو نیول سکم شوي دي، خو اوس هم افغانان نیول کیږي او زورول کیږي. بلخوا په افغانستان کې د واکمن طالبانو په کراچۍ کې کونسل جنرال سید عبدالجبار بیا مشال ریډیو ته ویلي چې خوشی شوي ټول افغان کډوال دوی په بسونو کې د چمن د لارې افغانستان ته لیږلي دي. نوموړي زیاته کړې چې د افغان پولیسو د قانوني اسنادو نه لرلو په تور نیولي وو. سید عبدالجبار وایي چې تیر کال د جولای د میاشتې راهیسې دوی نږدې 2400 افغانان لسن زندانونو څخه افغانستان ته لیدلې دي چې خزي او ماشومان پکې هم شامل دي. نوموړی وایي چې د کراچۍ په زندانونو کې ځنی وګړي لا بندې چې د دوی د خوشی کولو لپاره د دوی هڅې روانې دي. په کراچۍ کې اوس هم افغانان تور پوری کوي چې د دوی د نیولو لړۍ لا روانه ده او پولیس یې د پیسو د پاره تنګوي او پیسې ترې اخلي. د کراچۍ په افغان کیمپ کې میش محمد سلمان خان د مای په سلی رښتما مشالې ډو ته ویلي چې د پولیسو د یری د کیمپ نه بهر نشي تللی چې بهر اوزین او پولیس یې نسی او روپۍ ترې اخلي.
چې د پولیس د خاص خم خلک وس نن سبا کې ډیر د زورولو کې په دې باندې چې کاټ هم ورسره ثبوت به ورسره بیا هم په غستر باندې نسی پیسو د پاره نسی ستاره په خلاص دا ټوله چې دی د ماجر کیمپ خلک دي ټوله غریب خلک دي ماجر دي بس هغه خپل د بچانو نه خپل د بچانو دغه نسی برابر ولای ال د پولیس والا ونسی پولیس والا نور تنګي سره.
په کراچۍ کې د نیولې شو افغانانو وکیل عبدالهادي اډوکیټ بیا مشال ریډیو ته ویلي چې اوس هغه افغانان هم نیول کیږي چې په کراچۍ یا د سند په نورو برخو کې ځایګیدلی دي. هغوی هم د بارډر د لارې لیګل کیږي.
دا غټ ایشو بدل دا خصوصا کراچۍ کې چې دا خلک راځي بارډر کراس کې د دې سره څومره خلک انواز لري هغه دې ځای ته راځي ماشومان دي پای کې بیا دل دراشي په ګاډیو کې ناشي ډېر وخت مسلې تکلیفې او سچې افغانان دل پیدا شي دي او خپل کلی پته نشته دي او خپل علاقې پته نشته هغه دل دي او بیا دی واپس رپورټ کی واپس ناغو د نه خپل کلی نه د رشتہ داران هیڅ پته نه ده ځکه چې دا هر ورځ یو مسله ده ماشومان په دې کې دي زنانه په دې کې دي بیماران په دې کې دي مشران په دې کې دي دا د یو ورځ مسله نه ده.
د کراچۍ په ګډون د سن صوبې په بیا بیلو خارونو کې تیر کال د جولای د میاشتې راهسي افغان کډوالو د نیول پیل شوې دي. د سن صوبې حکومت وزیرانو او پولیس چارواکو وار په وار مشالې ډو ته ویلي چې په سن کې یوازې هغه افغان کډوال نیول کیږي چې قانوني اسناد نه لري او داسې غیر قانونا افغانان نیول د دوی قانوني حق دی. د سن پولیسو دا تورونه تل رد کړي چې افغانانو څخه پولیس پیسې اخلي. پولیسو چې تروسه په کراچۍ او د سن په نورو برخو کې څومره افغان کډوال نیولې دي د هغوی په ضد د فارن اکټ ماده لاندې مقدمه درچ او بیا عدالتونو دغه افغانان زندانونو ته استولې دي. په کراچۍ کې د نیولې شو افغانانو د وکیلانو په وینا چې پاکستان ته زیاتره حق افغانان راغلي وو چې ناروغ وو خو بیا دلته نیولې شوي وو او زندانونو ته اچولې شوي وو. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ ادارې یو این ایچ سی آر په وینا په پاکستان کې شاوخوا 14 لاکه افغان کډوال میشت دي چې پکې 9 لاکه رجسٹرډ دي خو د 14 نه تر 15 لاکه پورې غیر رجسٹرډ افغان کډوال هم په پاکستان کې ژوند کوي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. تاسو پام یو راپور تر راغړم. په پاکستان کې د کمخونی یا تلسیمیا ناروغۍ په اړه سیړنې کوونکی ادارې وایي چې په دې ملک کې خوښه 10 میلیونه ماشومان په دې ناروغۍ اخته دي. د حکومت لخوا ورکړل شوی معلومات ښیي چې هر کال په دې شمېره کې اضافه کیږي. د دې ناروغۍ وجه د نږدې خپلوانو ترمنځ ودونه کول دي. په دې اړه نور تفصیل زموږ همکار وسیم سجاد بیانوي.
په شهید بنظیر بټو یونیورسټۍ کې د ورلد تلسیمیا ډے په مناسبت سره په 23 مئی د فاطمیت فاونډیشن او کیر فاونډیشن په مرسته یو ورځنی سیمینار او د اګاهۍ لپاره واک شو. فاطمیت فاونډیشن تر اغلی سیمینار وی چې دوه ماشومان یې په تلسیمیا بیماران دي. مشال ریډیو ته وویل
دوی ته محمد سو دعا ونه کی دا غي زرم نه دعا وزي د مور پلار ته زرم نه وزي د ماشومان د زرم نه وزي او تاسو مې را باندې ته د ماشومان لا دا ول دا دوی ژوند دې دوی ژوند نورې سر دوی سم نور نه واړي صرف دا یو نه واړي چې موږ ژوند بچي او یو لږ په دې دنیا کې لږ شان زندگی ته چاغه دوی خاطر.
دا فاطمیت فاونډیشن ایڈمنسٹریټیو افسر بدر حسین په سیمینار کې ګډون کوونکو ته وویل چې په پاکستان کې هر کال 15,000 نه زیات ماشومان د تلسیمیا په مرض اخته پیدا کیږي او کچری په وخت دوی د مرض مخنیوي ونه کړی شي نو دغه ماشومان په کوم عمر کې مړ کېدلی شي.
وینې ورکولو سره په انسان کې هیڅ فرق نه راځي. په 2-3 میاشتو کې واپس کور کیږي. په انسان کې تقریبا 8-10 لیټر وینې که یو بوتل هغه ډونیټ کی چاله ورکی هغه واپس په 2-3 میاشتو کې ریکور کیږي. دې سره انسان صحت هم ښه کیږي. غټ خبره دا ده چې د یو بوتل نه د 3 ماشومانو فائده کیږي.
د نیشنل لائبریری آف میڈیسن د ریسرچ مطابق په پاکستان کې د تلسیمیا د مریضانو تعداد هر کال د 2.9% پورې سیوا کیږي چې وجه یې کزن میرج یا په خپلو خپلوانو کې ودونه کول دي. وسیم سجاد، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریڈیو دا پا میڈیم ویوز شپک سوا یویش
داس مشال ریڈیو ته وګی اوریدون کو په پیښور کې د نرخدیانو اتحادیه یو خبری غونډه کړې ده. دوی ویلي چې د شری عدالت لخوا د نرخدیانو د جنس بدلولو خبره د غیر قانوني ګرځولو پر ضد به ستر عدالت ته ځي. د مې پر 19مه شری عدالت وویل چې د نرخدیانو د حقوقو په قانون کې د جنس بدلولو خبره غیر قانوني ده. نرخدیان وایي چې باید شری عدالت د جنس بدلولو د خبرې پر ځای د دوی په خوندیتوب خبرې کړې وي. تفصیل پدی راپور کې زمونږ همکار عظمت علی شاه بیانې.
د مئی پر سری رشتما د خیبر پختونخوا نرخزیانو پر ٹرانسجینڈر ایکٹ کې د هغوی د حقونو د خوندیتوب په اړه پیښور پریس کلب کې خبری غونډه وکړه. د نرخزیانو د اتحادیه ٹرانس ایکشن الائنس په وینا چې د مئی په 19مه وفاقی شری عدالت د نرخزیان لپاره د خپل خوښې د جنس ته تبدیلې اجازه ناقانونه ګرځولې چې پر ضد یې عدالت ته ورځي. د ٹرانس ایکشن الائنس مشر فرزانه ریاض مشال ریډیو ته وویل چې د دوی د شناخت او د حقونو خوندي ساتلو په قانون کې دی بدلون ونه کړل شي.
زموږ پہچان زموږ نواب شته زموږ په حق کې فیصله کړې وي نو دا به ویلو چې دی قتل وای ما دی له چې دینو هیلت ورکې دی له سر چت ورکې دی له نوکریانې ورکې دی له ایجوکیشن ورکې نو دی خو زموږ نه حق واغشتو.
د جماعت اسلامي سینیټر مشتاق احمد خان د نرخزیانو د حقونو د قانون پر ضد وفاقي شری عدالت کې در خواست جمع کړو او ادای کړي وا چې هغه قانون له اسلامي اصول سره په ټکر کې دی. په اکټ کې د ترمیم تجویز کوونکی سینیټر مشتاق احمد خان مشال ریډیو ته وویل
او البته هغه باندې پابند دی لګولې چې سره پورا خزده او جسمانی شخص مکمل دی. اس قسم مسله ورته نشته دی خو هغه دماغي تور باندې بیمار دی او دماغي تور باندې هغه دا سوچ او فکر لري چې ما کوم جسمانی مکمل شخص دی او د دې په بنیاد باندې چې زما کوم جنس دی نه زه دا نیمه زره دی الټایما یعنی که ښځه یې پوره ښځه یې نظام سړی تصور کوي او که پوره سړی یې نظام ښځه تصور کوي نو عدالت وایي چې دا خلاف شریعت دی خلاف اسلام دی. دا د هغې حقیقت دی دا پروپیګانډا او سیلف پرسیو جینډر آیډنټیټی یعنې د خپلې مرضۍ سنتي شناخت چې یو سړی د جسمانی طور باندې ارسي خو چې د هغه خپل ځان په باره کې سب گمان لري هغه د هغه جسمانی ساخت علی الرغم د هغه د جسمانی ساخت خلاف ومي نو هغه ته دا حق چې هغه دا ولري نو دې ته سیلف پرسیو جینډر آیډنټیټی نو عدالت دا
د نرخزیانو د حکومت لپاره کارکونکو ماهی ګل مشال ریډیو ته ویل چې د فیصله پر ضد د ملک د نورو خارونو د نرخزیانو سره په شریکه اعلی عدالت ته روان دي.
د چا اعتراض دی راشي ټیبل ټاکو کې مو سره کینی چې څه پکې تبدیلی کیږي هغه وکړو ان شاء الله. مونږ دا نه وایو چې مونږ هم جنس پرستی پھیلاو LGBT کیو پرموټ کوو یا لیسبینز پرموټ کوو نه مونږ دا وعده حق غواړو او نه مونږ بلکې دا خبر کړی دی مونږ چې دی وعده حق راکړي. 2018 دا بل جوړ شوی او تقریبا 7 کال په دې باندې کار هم شو ډیر پکې خواجه سره فائدہ هم چت کو کارډونه ورته میلاو شو او ډیر احساس پروګرام او پاور ټیم د خواجه سره ته ډیر بینیفیټس میلاو شو. اوس چې کم دا مستری شوی دی نو خامخا هغه هر څه الریډی ختم شوی دی او پولیس ډیپارټمنټ کې زموږ یو ریسپیکټ هغه به موږ ریسپیکټ راکول اوس موږ خبر واوریدل اوس هغه هر څه ختم شي چې کم د 7 کالو یو مهنت او هغه ختم شو موږ ریورس لاړو اوس موږ بیا زیرو نه سٹارټ کوو.
ٹرانسجینڈر ایکٹ پر کال 2018 کې د سینیټ نه پاس شویو او په کال 2022 کې پرې دا اعتراض پورته شو چې د جنس د تبدیلی خبره غیر شرعي ده. په ایکټ کې د نرخزیانو سره ناوړه سلوک کوونکو لپاره سزاګانی او جرمانه هم خودي شوې دي. عظمت علی شاه مشال ریډیو پیښور.
دا مشال ریډیو دا ز فرحات شینوارایم او لخیبره تاسو ته سیاسي ټولنیز فرهنګي او ولسی راپورونه جوړوم.
د مئی په 23مه د روپۍ په مقابله کې په آزاد مارکیټ کې د امریکایي ډالر بیا 3 روپۍ نوره هم زیاته شوې ده. دا وخت د یو ډالر بیا 3.8 روپۍ ته رسېدلې. بلخوا د پاکستان مرکزي بینک وایي په انټر بینک مارکیټ کې د یو امریکایي ډالر نرخ 1.5 پیسې زیات شوی او 2.8 روپۍ او 45 پیسو ته رسېدلې. په دې اړه باندې تفصیل نیازلی خان ناور.
د مئی په درشتمه پاکستان کې په آزاد مارکیټ کې ډالر نرخ نور 3 روپۍ ګران شوی او په ریکارډ کچا 300 روپو ته لوړ شوی دی. په عین وخت کې بیا په انټر بینک مارکیټ کې ډالر 95 پیسې نور ګران شوی او 200 روپو او 45 پیسو ته رسیدلی دی. په پرانستی مارکیټ او انټر بینک کې د پاکستانی روپۍ او ډالر ترمنځ فرق 20 روپو ته رسیدلی دی. په کراچۍ کې پیسو د بدلونکو اتحادیې مشر ملک بوستان د مئی په درشتمه مشال لیډیو ته ویلي هیواد ڈالر تا سخت ارزښت لري. په مارکیټ کې ڈالر په اسانه نه ملويږي، نو د بد مرغه پاکستان کې یو دریم غیر قانوني مارکیټ هم جوړ شوی دی چې پکې د انټر بینک مارکیټ او پرانستی مارکیټ نه علاوه امریکایي ڈالر په ګرانه بیا خرڅيږي.
ڈالر کا آج ریٹ بڑھنے کی وجہ بہت سی
دے وائی ڈالر نرخ تزیاتی دو سو علت ندی دا ایم اپنا پور نتر لا سکی گی پہواد کی سیاسی کڑ کھیچتے زکا حیواد کی ڈالر روز تربلی گرانی کی حکومت تر آروان میاش کی سلور ارب ڈالر قرضونا بیر تور کول ہم دی او سالانہ بجٹ ہم پسر دے دا حالات بہم دا سروانوی تر سو چھے دا ایم اپ یا ملگرو حیوادون نا پور نبی تر لا سشوی
دوست ممالک سے کوئی امداد مل نہیں جاتی.
دا ملک بوستان پوینا چې په پرانستی مارکیټ او انټر بینک کې د پاکستانی روپۍ او ډالر ترمنځ فرق 20 روپو ته رسیدلی دی. بیا دریم یا تور مارکیټ هم جوړ دی چې پکې ډالر د آزاد مارکیټ نه هم په ګرانه بیا خرڅيږي. دا وخت په پاکستان کې د ډالر نرخ ولې روز تر بلې زیاتېږي؟ په کراچۍ کې اقتصاد پوه جرنالیست وکیل الرحمان بیا مشال لیډیو ته ویلي د نړیوالې مالیاتي ادارې IMF لخوا پاکستان ته پور نه ترلاسه کیږي او په ملک کې د سیاسي کړکېچ له امله د پیسو مارکیټ د فشار سره مخ دی.
پاکستان چې کوم آئی ایم ایف سره کوم د قرض پروګرام معاملات نو هغه دی وخت کې درېدلې دي. آئی ایم ایف د طرف نه داغه کې چې دنه سپیشلټ نه کیږي او پاکستان چې کوم سیاسي معاشي صورت حال دي وخت کې حکومت سره چې کوم مسائل دي داغه په وجه باندې حکومت هم پاره کې ډېر سنجیده نه دي، نو هغه پروګرام په دې وخت کې فی الحال چې دی هغه ودرېدو. یو وجه خدا دا دویم وجه دا چې دی جون کې تقریبا 2 ارب ډالر چې دنه داغه پیمنټ کولی ریزرو زموږ کم دي، نو داغه په وجه باندې دا څنګه
د وکیل رحمان په وینا د سیاسي اړی غړی لامل د ډالر سپلای کم شوی او بل دا چې حج سیزن هم پیل شوی دی چې لامل په مارکیټ کې د ډالرو طلب سیوا شوی دی او بیا بهر هیوادونو کې میش پاکستانی خپل پیسې په غیر قانوني لاري پاکستان ته رالیږي او دغه پیسې په تور مارکیټ کې په زیات قیمتي لیندین کیږي. دا چې ډالر ګرانیږي په عام ولس پای څه اغیز وی؟ په پیښور کې اقتصاد پوه خبریال طاهر امین بیا مشال لیډیو ته ویلي پاکستان زیاتره خوراکي توکو ترڅنګ نور شیان د بهر هیوادونو راغواړي چې دغه لیندین په ډالرو کې کیږي، نو چې پاکستانی روپۍ غورځيږي نو په هیواد کې بګرانی او بیروزګاری هم سیوا کیږي.
په ایکسپورټس کې مسلسل پاغه کې هم کیمرا روان دي او دغه شان زموږ چې کوم لارج سکیل مینوفیکچرینګ انډستری ده نو دغه په پروډکشن کې هم تقریبا 8-10% په دې لسو میاشتو کې هغه کیمرا غلي دي. نو څومره چې کوم زموږ اکنامیک انډیکیټرز دي هغه په لاندې روان دي. په داسې حال کې په روپۍ باندې پرېشر نور هم سیوا کیږي چې کله په روپۍ پرېشر سیوا کیږي چې یو خزم پروډکشن کمیږي د دې په ځوان ایکسپورټ څخه کم دی هغه ورځيږي دا شان منګای راځي غربت راځي بیروزګاری راځي.
پاکستان چې د اقتصادي مشکلاتو سره مخ دی. پاکستان د نړیوالی مالیاتي ادارې IMF څخه د نهمه جایزې د پور ترلاسه کولو هڅه کوي، خو تیر کال د نومبر راهسي د IMF سره د پور پروګرام د ځنډ ښکار دی. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو ده.
اردوکو د پاکستان قومي اسمبلی روانه میاش په هغه هیواد کې د یو قرارداد منظورولو لارې د نهمې مئی په پیښو کې ککړو کسانو ته د پوځي قوانینو لاندې د سزا ورکولو منظوري ورکړې ده. په دې اړه باندې نور تفصیل زموږ همکار فرخنده اسد بیانوي.
قومی اسمبلی د مئی پر 2 یو قرارداد منظور کو چې پکې ویل شوی پارلمان تر پوځي قوانینو لاندې شرخوخو ته د سزا ورکولو ملاتړ کوي. قرارداد د دفاع وزیر خواجه محمد آصف وړاندې کړ. خواجه محمد آصف په دغه وخت ویل چې نهم مئی یو تور ورځ وو، په دغه ورځ سرکاري او پوځي ودانیو ته د زیان رسوونکو خلاف به سخته کاروایی کیږي.
جناب والا آپ کی وساطت سے میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی نئی لیجسلیشن نہیں ہو رہی، کوئی نئی لیجسلیشن نہیں ہو رہی.
قومی اسمبلی دمئی پر نہما د تحریک انصاف گند مشر اور پخوانی وزیر اعظم عمران خان تر گرفتاری وسطو د احتجاجنو پر محال د تشدد په پیخو کې خلکو کسانو ته تر پوځي قوانینو لاندې د سزا ورکول تایید کړی دی. په دغه قرارداد کې ویل شوی چې قومی اسمبلی د تحریک انصاف ته مشر او د پخوانی وزیر اعظم عمران خان تر گرفتاری وسطو د احتجاج احتجاجونو پر مهال د تشدد په پیښو کې ښکېلو کسانو ته تر پوځي قوانینو لاندې د سزا ورکول تایید کړي دي. له دغې وروسته په ټولنیزو رسنیو د بشري حقونو ادارو د پاکستان د حکومت پر دغه فیصله سخت تنقید کړي. د دوی په خبره له دې سره به په هغه هیواد کې جمهوریت ته زیان ورسي او باید دغه مقدمې په سویل عدالتونو کې وچلیږي. خو د مسلم لیگ نون ګوند د قامی اسمبلی غړی عبادالله خان د مئی پر 15مه مشال ریډیو ته وایي حکومت سره نوی قانون نه دی جوړ کړی، یوازې د پوځي قوانینو لاندې سزاګانې ورکول یې تایید کړي دي، ځکه چې په 9مه او 10مه مئی سرکاري او پوځي ودانیو ته تاوانونه رسیدلي. تحریک انصاف ګوند له خوا د مظاهرو پر مهال د تاوتریخوالي په پیښو کې یو شمیر کسان وژل شوي او لسګونه ژوبل شوي وو. همداراز پوځي تاسیساتو او د پېښور ریډیو پاکستان په شمول ګڼو سرکاري ودانیو ته زیان واوښت. خو قانون پوه نورعالم خان مشال ریډیو ته وایي په دغو پېښو کې زیاتره ولسی کسان ککړ وو، نو باید چې په ولسی عدالتونو کې پرې مقدمې وچلیږي.
اداری سره خو سره اپتا نشته دی دې د وژنه بیا په آرمی اکټ لاندې چې دا ټرای کوي، خو په حیثیت یو هیومن رایټ اکټیویست مونږ چې دی د دې مخالفت کوو او مونږ پارلیمنت هم چې دی مخالفت کوو چې هغه چې دی څنګه د پکار او محکم چې دی چې کله ای پی ایس او شو آرمی پبلک سکول والا دې پارلیمنت چې دی آرمی اکټ لاندې چې دی ملټری کورټ ډیماند کړو هغه غلط کړو مونږ پاره کې نه ولې چې هغه کې نه
د قومي اسمبلی لخوا تر پوځي قوانینو لاندې د سزا ورکولو د تایید وړاندې د پاکستان د پوځ مشر جنرال عاصم منیر ویلي وو چې له تشدد ډکو مظاهرو کوونکو او پلانونکو ته به تر پوځي قوانینو آرمی ایکٹ او آفیشل سیکرٹ ایکٹ یا سرکاری خفیہ قانون لاندې سزاوی ورکول کیږي. هغه زیاته کړې وا چې ګډوډي جوړونکو او د پوه زیاتګارونو ته زیان اړونکو سره به هیڅ رعایت نه کیږي.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر اوو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 625 کیلو هرڅه، لنډې سپې 15,250، 2,113 او 15,315 شپېته کیلو هرڅه. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو 625 کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ.
مشال ریډیو ته وګي، د شمالي وزیرستان د شوال اوسیدونکو غوښتنه کوي چې حکومت د دوی سیمه له وسلوالو پاک وګرځوي او دوی د خپلو کورونو ته ستانه کړي. په دې اړه نور تفصیل عمر وزیر ناو.
د سیمه اوسیدونکو مشال ریډیو ته وویل چې څو ورځې وړاندې فوزي مشرانو په یوه جرګه کې د واپسې ډاډ ورکړی، خو ورته وویل شول چې د شوال اوسیدونکو د واپسې مراد نشته. سو غوښتنې کړي چې څنګه د نور وزیرستان واپسې شوي، هلته د ډنګو کورونو د ماویزو سروې او نورې مرستې د دوی هم حق دی، ځکه چې 2014 کال فوزي عملیاتو رهسې لا هم بې کوره دي. د شاوال اوسیدونکي دا غوښتنې هم کړي چې د شاوال ډومیسایل او قومي شناختي کارډ هم د شاوال په ادرس پته ورته جاري شي. د شاوال اوسیدونکي ملک ولی الله مشال ریډیو ته وویل چې امنیتي چارواکو ورته جرګه کې ویلي چې واپسي مزر کېدونکې ده، خو د واپس مرستې د شاوال بې کوره شو لپاره نشته، ځکه چې د شاوال شمالي وزیرستان ډومیسایل پته یا ادرس دغه خلک نه لري. نو آیا شاول د وزیرستان برخه نه ده؟
څو ورځې مخکې په امنیتي چارواکي د شاول د خلک یوه جرګه غوښتې وه، نو یغه دا ورته ویلي وي چې تاسو چې شاول ته میږ واپس کړي، خو چې کیم د وپسې د آی ډی پیز مراحتي یا د کیری سروې دي د هغې نه و تاسو نه محروم وستای، تو پاک چې زه خپل هم موجود وم چې ویلې ده چې تاسو د شاول شناخت او ډومیسایل یعنې دغه نشته. نو میږ د حکومتو د سول انتظامیې نه ګزارش کړي سول کې سیناتي کې چې لاس کلینه میږ دار په دار خاورې په سر ګرځي، نو خپل وطن موډانګړي چې پروتای خپل نکنای ټټو باید، نو په چار دو چې میشته د خو وطن دغه خوبرې شناخت غو ملاو شي، دا وپسی غو غوړي چې کیم مراحتي چې دا ورته ملاو شي.
د شوال یو بل اوسېدون کې شاکر خان وایي چې تر اوسه شوال خلکو ته خپل د شوال ډومیسایل ورنکړل شو، تحصیل درجه خو ورکړل شوی خو خپل تحصیلدار یا دفتر هلته خلاص نه شو، نو دا تیرو نه کالونو نه د کډوالۍ مرستو نه هم به برخې شول.
د شمالي وزیرستان د خلکو غونډه تحصیل شوال خلک کډوال شول، او تر نه کولا وشول چې دا خلک د خپلې علاقې نه بهر دي در په در ګرځي. شوال رایفل د تحصیل شوال د خلک جرګه وغوښتل چې تاسو واپسی وي، خو تاسو د حکومت طرف نه هیڅ قسمه امداد نه ملاویږي. میش پر امن طریقه سره واپسی غوړي یا غازی کوي چې میشته تحصیل بلډینګ جوړ شي، دا خلک د میسایل جوړ شي، خپل شناخت ورکړ شي. تحصیل شوال د باکا خیل جانی خیل کابل خیل گربز دا قبیله دا په ټول نقشلای د سیل لای ټوریسټ ایریا دو دا اپیل کی چې کچرته د پاکستان حسابي د خلک د میسایل ورکا او د خلک په پوره من طریقه سره خپل علاقې ته واپس.
د شاوالو سیدونکو دغه غوښتنو په اړه مو چې میرام شاه کې د فوزی چارواکو نه وپوښتل، نو د فوزی یو افسر مشال ریډیو ته وویل چې د شاوال به کور شو واپسی لپاره تیاری نیول شوې، غواړي چې نور دغه سیمه په خلکو آباد شي. البته د دوی د ډومیسایل او شناختی کارډ ادرس ته حکومت کار دی چې سر ډول قانوني لارې جوړوي. د شمالي وزیرستان مرسیال کمیشنر ریحان ګل خټک هم مشال ریډیو ته وویل چې د شاول د واپسی لپاره هڅې پیل شوې. د دوی د ډومیسایل شناختی کارډ پتا او یا نورې مرستو په اړه خبرې لګیا دي. شاول د شمالي وزیرستان لسم تحصیل دی، قدرتي ښکلا او ځنګلات لري. بکا خیل کابل خیل گربه سیدگی او جانی خیل قبیله دغلته آباد دي. زربیازه بملیاتو رهسه د شوال خلق هم بیکوره شوی چې لا هم پورا تحصیل بن پروت دی. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لره ګټه ترې اخیستل شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې ورجو د افغانستان خوست ولایت ته. د خوست د تڼیو په ولسوالۍ کې د والیبال هغه ټورنمنټ چې دوه میاشتې مخکې پیل شوی و، د مندوزیو د منتخب لوبډلې د اتل ولای په خپلولو پای ته ورسید. په دې سیالیو کې چې د خوست د بیلابیل ولسوالیو او سیمو د والیبال دیرشو لوبډلو برخه واخیسته، نندارې لپاره هره ورځ د لوبو یاد میدان ته سلګونه کسان ورتل. نور حال په دې راپور کې اورو چې هلته د والیبال لوبې د کتونکو پر غکونو پیلېږي.
د خوست د تڼۍ ولسوالۍ د ګوربزو په صحرا کې د والیبال سیالۍ چې دوه میاشتې مخکې د دې ولایت د بیلابیلو سیمو او ولسوالیو د دیرشو لوبډلو ترمنځ پیل شوې وې، د مندوزیو د منتخبي لوبډلې په بریا پای ته ورسېدې. د والیبال د دې لوبو د نندارې لپاره د تڼۍ ولسوالۍ د اوسېدونکو سربېره د خوست د مرکز او نورو ولسوالیو ګڼ نور خلک هم ورغلي ول چې د خپلې خوښې لوبډلې په چکچکو، ګرمو ولولو او غورځیو بدرګه کولې. د مندوزیو د والیبال د منتخب لوبډلې لوبغاړي بلال مشال رډیو ته وویل:
واقعاً دا ډول ټورنمنټونه د زونونو د یووالي انسجام په برخه کې ډېر ګټور ته ومېږي. په دې وروستیو کې مسؤلینو ډېره توجه کړې ده والیبال ټورنمنټو جوړولو ته، او غوښتنه مو دا ده چې د معیاري والیبال لپاره لا هڅې ګړندۍ کړي.
در لوب تابع کون کول د دې سیالي موخه په کلیو او قومونو کې د خلکو ترمنځ د ستونزو له منځه وړل، خلکو لپاره سالمه بوختیا او د حکومت او ولس لخوا په ټولنه کې شته ستونزو ته په ګډه د حل لارو موندل دي. د لوب یو تابع کون کې شریف الله درویش وایي
لږه دب دغه و چې د کلی ځوانان او د کلی خلک په وځي وسطو د خلکو دپاره د تفریح چانس برابر کو او انشاءالله په آینده کې به هم دا ادب وي چې د هغې خلکو دپاره موږ بیا هم خدمت وکړو.
د خوست اوسیدونکي وایي سپورت د نورو ښو اغېزو په خوا کې دې ته هم لار هواروي چې خپلې ستونزې او غوښتنې مخامخ له چارواکو سره شریکې کړي او حل لارې ورته پیدا کړي. د تڼیو ښاروال عثمان حیدر وویل
ولس او دولت یا چارواکي دلته سره یوځای کېږي، هغه ولس چې څه غوښتنه او ارمانونه وي هغه مسؤلین ته مخامخ کوي، یا دغې ټورنمنټول لارې مسؤلین خپل پیغام او مسیج ولس ته وړاندې کوي.
یادونه ورده خوست د هغو ولایتونو دی چې خلک او ځوانان یې په ځانګړي ډول ورزش سره مینه لري او د شاوخوا یو لک ورزشکارانو څخه یې څلوېښت زره تنه رسمي ثبت او راجستر دي چې د رزمي او غیر رزمي ورزشونو په تمرینونو بوخت دي. والیبال لوبه په خوست کې له پخوانه دود ده او له لسګونو کلونو راهیسې د افغانستان په ملي لوبډله کې ځینې ورزشکاران لوبیږي.
زنغمه یما زما مشال رادیو ډیره خوخه ده، تاسو یې هم واوري چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شئ.